السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو د غونډې نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لارې پر نقشې خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا غونډه ګټوره نه بولي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. کابل ښار پرون شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یوه امنیتي پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې 15 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. ازادي راډیو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاره و چې د پوځ یو موټر له سیمې تیرېده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډي ته زیان نه دی رسولی، خو په بازار کې پرې ولسي خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي دي. وسلوال تر برید وروسته له سیمې تښتېدلي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکا کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي. د اور وژنې مسؤلانو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یوه ډیپو کې چې شاوخوا 15 بیټری په کې وي څو کتار بیټری وچاودېدې. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی. د اور وژنې ځایي چارواکي کیم جین یونګ خبریالانو ته وویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 18 چینایي کارګران شامل دي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پیل شوې سیالۍ لومړنۍ پاڼې بشپړه شوه. یاد سیالي چې نن د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوې وه، افغان لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته توپهنه غوره کړه او 115 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته یو وار بیا رحمان الله ګوربز تر نورو زیاتې 43 منډې وکړې. بنگلاديش ته بیا رشاد حسین درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ ګټل افغان لوبډلې ته له دې عمله اړین دی چې نیمه پایلو به ته پرې رسیدلی شي او د بایللو په صورت کې به یې په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسیږي. بلورته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانی د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په شلو اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړی وو. استرالیا یوازې 130 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 40 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د ایټالیا او کروشیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا 1-0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایټالیا 4، کروشیا 2 او البانیا 1 امتیاز لري. ټاکل شوې نن شپه هم په ډی او سی ګروپونو کې 4 سیالۍ ترسره شي. فرانسه او پولند او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ورپسې د انګلستان او سلواکیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماخوستن 12:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په سر کې دا راپور اخلو چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د لسګونه سیاسي مخالفانو غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پیل شوې، ګډونوالې پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو له حکومت سره سیاسي مذاکرې پیل کړي. دوی وایي چې پوځي اقدام هم د دوی د بحثونو یوه برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د غونډې بحثونه ګټور نه بولي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمېنه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د حل یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. بخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: غالی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې، او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته یې خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې:
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون، او یو د بین المللي اړیکو لپاره، او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو، سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کېږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ورباندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واک ستنی وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را به حیث جامعه مدني قبول نداره به خاطر که اینا را به حیث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمېنه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او دریمه د 2023 کال په ډسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړه ولات تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راوګرځولې.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسوو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې کسان په تیر بیا یو شمېر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنه وي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پرې پوچوی شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نفر ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړې. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمېر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړله، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پرې پوچوی شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نفر ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خدای یې همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي ونه، میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چې هغه قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پتمن د یوې عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموما یعنې که په کور کې کور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ته نوشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کي وي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جوني وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي، دا به د مرګ په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د تبلیغاتو فرق کاریده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به خراب کړ. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کوم لوستونو فالسي چې دي په غونو کښې ژبې وي، هر فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کښې را وګرځي هغوی خپروي، او مشربي هغه بدا کی بیا فیدبیک شپ اورستا کم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سبستټواله یو مسله د چار چاپ لمړي لاس څخه څه کول څه پیدا کوي د مت شخصیت ته یو کتل څومره سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې څه نه پیژا نه دیم پر پښتو باندې پاله د پښتو نه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلل رسنیو چې منفی تبلیغات خپروي او مزهونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې مکولی سوسر یاد کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا